یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سړی مشی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو ناورې په روانه یو ساته خبری خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. دا چې په دې برخه کې کوم ډول شکایتونه څېړل کیږي او تر څه وخته به د دغه شکایتونو د څېړنې بهیر دوام لري، پروانه خبرونه کې پرې ریپورت لرو. نور مطالب مو هم راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. پاکستان نن په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانسته. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون ول سرتیری وشل شوې دي. او ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکې ډلې غړي سره د کویټ چارواکو تر لیدنې وروسته یې تهران د کویټ د شارزدافه احضار کړی دی. پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي، په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي سو ویزه ترلاسه کړي. لدې مخکې شاوخوا دوه میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسلي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې و. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې سر له یک شنبه په کابل کې خپل کنسلګری بیرته پرانیسته. دا وروسته لاغه چې په پیښور کې افغان سفارت خپل کنسلګری پرانستل کیږي. د افغانستان سفارت په پیښور کې د افغان مارکیټ تلانجی په اعتراض خپل کنسلګری تړلې و. دا تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوې ده. تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن ازادي رډیو ته وویل چې بیګا نیمه شپه د خواجه بهاودین په لالا گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاسونوالو پر پوستو بریدونه کړي، ولستنه پاسونوالي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي.
طالبای مسلح نیمه شپه گذشته بالای قرارګاه ملک پاسور از کماندانای محلی ولسوالی خواجه بهاودین هجوم آوردن. درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید. در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیزش‌های مدنی تحت فرمانده افراد تحت امر ملک تاتار وارد شده و 4 نفرشان هم زخمی است. نیروهای امنیتی ما به اسرع وقت خود به ساحه رساندن و طالبان را از زیر عقب زدن. برای فعلا وضعیت به حالت عادی است.
دا پاتونوال د یو کمانډان ملک تاتار په امر د طالبانو په ضد جنگیدل. د تخار د والی ویان زیاتوی چې طالبانو تام په ځوابي ډزو کې تلفات وخت کشمیر نه دی معلوم. د ول چې سیمه تم رستندوی از وکونه په رسیدلو طالبان تللی. خو د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد وی چې دوی وسلوالو بریدګرو یو ویش دولتي عسكر وشلی او یو شمیر نورې ټپیان کړي. دا مختلطو رزمی لوب او افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټربرګ مات کړ. لوبا پرون مسکو کې وشوه او سفری له درې پړاو لوبي ورسته په خپل سیال برېل اعلان شو. د حسین بخش سفری پر رسمي ریکارډ کې څلور بریاوی او یو بایلات شامل دي. خروسي سیال درې بریاوی او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورنۍ او سیمایزو سیالیو کې د پام وړ بریاوی ترلاسه کړې وي. ارګ په خپل فیسبوک پاڼه د ازادي راډي د ازادي مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری بریا له کبله مبارکي ویلي. ایران وایي د یوې تروریستي او جلا غوښتونکې ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شارزدافیر احضار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ شارزدافیر ته د ایران شدید اعتراض اورول شوی چې ولې د ایران د رژیم له مخالفینو سره لیدلی. کویټ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ د استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی. الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د حکومت لخوا د یوې تروریستي ډلې نوم ورکړل شوی دی. یوه نوې څېړنه ښیي چې امریکا سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډلې ایزې وژنې په امریکا کې زیاتې وي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس یو اس ای ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ په هنتون ارقام ښیي چې د 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې یو څلوېښت مرګونه بریدونه شوي. د امریکا په قانونو کې ډلې ایزې وژنې داسې وژنو ته ویل کیږي چې په کلي بریدګر پرته څلور یا تر هغو زیات کسان وژل شوي وي. په دې یو څلوېښت بریدونو کې درې دېرش واره له وسلو کار اخیستل شوي او ډزې شوي. په کچمو کې سګ 2009 کال چې پاتې دوه ورځې پاتې دي، په امریکا کې 2211 کسان په بریدونو کې وژل شوی. او په عراق کې تر اسکون کو د دې هواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنای پرچاو کړی. دا په دې هواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبی برخې زپلي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکړی تر اسکون کو د شنبې پورز د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نخپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو دا چانځای په ورسنې توګه نوي زره بیرل تیل تولیدوي. په رپورت کې امنیت چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو لخوا ویل شوی دا تاسیسات تړل شوې دي. عراق لدری میاشتو راهیسې د حکومت زده ویران زد بی رهبر اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت زپون کې اقدامات د سلګونو کسانو د وشل کېدو سبب شوي. مظاهره چیان پر پراخو اداري درغلیو، بیکاری، د عامه خدمتونو پر نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران په لاسوهنه غوسه دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نا واوریدل کغواړی دا او نور مسائل او موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو دا ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د چړنې لړۍ پیل شوې ده.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو د تصنیف بندي او بیا تحلیل او ارزیابي.
پروانه خبرونه کې په دې اړه د شکایتونو د کمیسون د چارواکو په حواله باندې راپور لرو. په یو مرکه کې اوري چې د ننګرهار والی وای تر راتونکو دوه اونیو پورې به په ټول ولایت کې، البته د ننګرهار په ټول ولایت کې، یوازې افغانۍ د چلخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانۍ کمپوت تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی.
په وړاندې ستونزې شته. د ننګرهار والی په دې مرکه کې پرې باس کوي. په یو بل راپور کې آیا د پخوانی شعور ولسی سندرغاړي خان قرباغي پاړه مو تبن اوریدلی. د هغې زوی غلام حضرت قرباغي په اړه راپور لرو.
کوم باد تولار سملا کوم مې پل تولار سندا چیر پروګرام کو دي تلار سندري دی وای هغه سندري ورته وایم.
غلام حضرت قرباغي وای هر واده ته چلاړ شي خال ترې د پلار سندري غواړي. نور مطالب هم لرو لمخ سر پات شي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته، او یادونه به تو کو چې د روانې خبرونې د هم نیمایي نور بس ته ونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اوري. په ټول افغانستان کې د شکایتونو د تیړنې لړۍ پیل شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کې میسون وای تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم یې بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای خای په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شوی او شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه جزئیات راټول کړي او اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب مهرباني، نور جزئیات لته.
بل اکرام صاحب، لا هغه ډول چې تاسو ویلې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسي پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایل وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو درې ورځو د شکایتونو وڅېړي او له تصنیف بندي وروسته به یې تحلیل او پریکړه کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بی اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیر لکشمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسمان په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل او ارزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډیر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه هم د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو ته
همدا ډول تر ټولو زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوندي. کابل په دویم او کندهار بیا په دریم ځای کې د شکایتونو شمیرې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته دی چې ډیر لږ شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پریواده پر جنجالی په عین حال کې یوګدې سیړنه ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکا علیه سره چې پر باندې شکایت شوی ده توغی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل هغه مدارک چې شکایت پر باندې کولای شي معجب یا
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودلګیږي چې د کمیسیون هم ویلي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډیر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي د دوی فکر نه و چې دومره ډیر شکایتونه بل دوی سره ثبت کیږي، خو دوی به په ډیر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې کړي، 14,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې ټاکنیز ټیم لخوا شوي دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 12 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شوي شکایتونه وڅېړیو پاره پریکړو.
ډېر زیات مننه درنو دوستانو او موردل چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. او د افغانستان د شکایتونو کمیشن وایي چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کمی بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. د شکایتونو ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو په دغه موده کې د شکایتونو څېړنې ته رسیدنه وشي او دغه ټول شکایتونو ته دوی رسیدنه وکړي او څېړنه یې تر سره کړي. ټاکنیزو مسایلو ورخ وایي جدي ټولنیز ستونزه د روزګان او کندهار لوی لارې د خرابوالي لامل خلک پستونځ کړي. لوروزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ غزیدلې لوی لارې د خرابوالي لامل خلک په ځنګړي ډول ناروغان غنو ستونزو سره مخامخ دي. د غلار چې له څو کلونو رئیس چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي، خو اوس هم مسافر ته په یو ویرونکي او لکړاوه ډاک سفر بدل شوی. چارواکي یو ځل بیا د جوړېدو ژمنې تکراروي. صادق ریښتینی په دې اړه له کندهار راپور راستول.
له کندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو له تیرو درو کلونو راهیسې د مسافرو او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتره په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هر ځل پیلېدو وروسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډیره برخه خرابه، پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت ته د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټوله مری چې راوخته چې پیوا ورځ رسیدي هغه په دوی ورځ رسیدي چې زه روپی غواړی تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي، د زور روپو د وا غواړی هغه بار شلو زور ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې مټر هغه مټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو مټر نه پیدا کیږي. اوس د دوی ورځ کې دلته ورته ولاړ ما مټر نه سوي وای داس به کوبل وای داس به کو لاري ته ځان نه سي.
داروخان دا سې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ډیر خراب ده، ډیر کرپ کرپ دی پکې، ډیر خراب ده، لارې ورځي دي کریب سي ډیر دي، موټر خراب دي، ډیر جمبار بند چې مریضان یې ډیر تکلیف ورکوي، خو لار خراب ده، خامه ده، بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زی وای دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نام نی بولی.
تقریبا یو میاشت کې سی بیا کار عملا پیل سوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسونل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه یې غجته نه رسېدلې. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و، په هغه کې هغه حفظ مراقبت هغه جونه څه تخریب سیو هغه باندې کار کو ان شاء الله سمغه خپل وسایل ته ورسیږو تعداد وسایل به هلته ډیر سی کار ته به تر دغه نور هم سرعت ورکو. یوازینی مشکل څه د امنیت مشکل ده څه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لویه لاره نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدله سوې، بلکې د پولیسو له لورې له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر یې له ډېرې سختې اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه ښه کوي.
وخت په کابل کې 12 بجې او 15 دقیقې شو. درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم څو لاند اقتصادي خبرونه اورو چې ناجي صاحب برابر کړی.
په ننګرهار، خوست او لغمان ولایتونو کې د پاکستانی روپیو د نه کارولو کمپاین د افغانیو ارزښت لوړ کړی. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین به دوام وکړي.
دغه ولایتونو مدني فعالانو، ژورنالستانو او ولایتي ادارو په یو غږ د افغانستان بانک هم دا پالیسي چې څه ډول کېدلی شي د بهرنیو اسعارو پر ځای خپلې ملي پیسې وکاروو، دا غږ یې بدرګه کړ او په دې برخه کې ډېر لازمي همکاري وکړي. همدغه کاری غیزه د چینن په ډیره ولایتونو کې افغانۍ ته تقاضا ډیره شوې ده.
د افغانستان په دغو دریو ولایتونو کې ورځنی کاروبار په پاکستانی روپیو چلیده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستانی روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسوه. په دغو ولایتونو کې د اسعارو د تبادلې مارکیټونو او صرفانو ته نوي افغاني بنک نوټونه ورکړل شوي څو په مټ یې پاکستانی روپۍ ټوله شي. په کونړ ولایت کې د کبانو یو لوی فارم جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انعام الله صافی وایي دغه فارم د 2.5 میلیونه کبانو د ساتنې ظرفیت لري چې په ختیځ زون کې به تر ټولو لوی فارم وي. نوموړي وویل چې دغه فارم په لومړي سر کې د 30 ټنه کبانو د تولید ظرفیت لري. یاد فارم د کونړ ولایت په مرکز کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لورې د 30 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ روش په غتی افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1720 افغانۍ.
نمونګه ګلزادي رادیو ناورې. په یو شمیر ولایتونو کې د پاکستاني یورپي په مقابل کې د افغانیو د چلخت دوام. د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه ونیو په ټول ولایت کې واځي افغاني د چلخت وړوي. شاه محمود میخیل ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل د کلدارو د مخنیوي کمپاین په وړاندې درې سونځې وچې اوس تر ډیره حل شوې دي. زما همکار امید زیرمل د ننګرهار والی خغلی میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د پاکستاني یورپي د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاله شوی ستونزې سدي او څومره مخنیوي شوی دی؟
مننه. نو دوه غټه مشکل دي چې هغه موږ ته وسلاله حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کیږي. اول دا چې د وړو افغانیو کمبود، تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کی، نو یو لوی ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري و هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي، یا د دې هم لږ کم دي. نو که هغه د ترانسپورت کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیه اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیاتو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ورغم ده خپل هغه جزا دي وګوري.
ولې چې هغه درې عمده ستونزې چې تاسو یاد کړې د حل لپاره کوم پلاوی چې ټاکل شوی، د څارنې او حل بهیر یې څه ډول دی؟ آیا په ورځني ډول تاسو دا پروسه تعقیبوئ؟ څه ډول
ورځني شکل نه چې موږ ساتوار
یو معمول تل دا وي چې تل یو بهیر د ولایت په مرکز کې ښه ډول روان وي، خو په ولسوالیو کې بیا ستونزې وي او که وایم بیخي مزه یې نه وي. اوس همدا خبره هم شته په ننګرهار کې، ویل کېږي چې ځینې ولسوالۍ چې لرې پرتې دي نه یوازې دا چې راکړه ورکړه پکې په افغانیو نه کېږي، بلکې د دې کمپاین څوک خبر هم نه دي.
نازیان حسکمین لالپور افری ټول کې دا کمپاین روان دی او ټول ولسوالانو ته هم پرون پیسې ورکړي چې هلته په دوکاندارانو باندې وډې شي دا وړې پیسې.
په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول د وړو پیسو په کمیدو سره ویل کېږي چې د افغانیو قاچاق د ځینو اشخاصو لخوا له ډیورن پورې غاړې پیل شوی دی. آیا په دې اړه باندې کوم خبر شته؟ ستاسې اندېښنه هم شته دی او کنه؟ او که یې، د مخنیوي لپاره څه شوي؟
بعضې وخت کې اوازې زیاتې دي، واقعیت نه وي. موږ ټول امنیتي ادارو ته وظیفه ورکړله چې هېڅ پیسو قاچاق باید مخه ونیسي، که د هېواد نه بیرون دي وړې پیسې، او دا امکان هم ډېر نه لري.
په ننګرهار کې د پاکستانی روپیو پر ځای د افغانیو بانک نوټونو د چلاخ د دوام په اړه د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره زموږ همکار امید زهیر مل مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورکړه کوو. د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره پر لنډمحالي اوربان د طالبانو د رهبرۍ توافق پاړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دا ورسپانی ناجی صافی لوستي او مهم ټکی را سره شریکوي.
دنیا ورسپانی لیکلي په دې ورستیو ورځو کې یو ځل بیا د لس ورځني موقت اوربند خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربند سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې ورستی شوی لاسلیک شي. ورسپانې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورسپانی همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګرای کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط یې اوربند دی. هشت صبح ورسپانی په خپله سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجیده نشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنجیده کولو سره غواړي وښيي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیه په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري دا غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورسپانې د طالبانو یوې ونې اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمحاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټیزې او باعزته سولې لامل شي چې له دې پرته سوله به هیڅ ډول شونی نه وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره طالبان د پاکستانی سرګرو پوځي شبکو له خوښې پرته اوربند نشي کولای. وړاندې راغلي له همدې عمله د افغان حکومت او د امریکا د فشار عمده موخه هم دا اوربند دی، خو دا اوربند باید لنډمحاله نه وي، او داسې اوربند هم نه وي چې افغان ځواکونه ترې بهر وي.
زمونږ غږ ازادي راډیو ناوړی ورزو غزنی ولایت او د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته د افغانستان د مشهور ولسي سندرغاړي خان قرباغي نوم به مو خامخا اورېدلی وي. دی که څه هم اوس په دې نړۍ کې نشته، مړ دی، خو د ده زوی غلام حضرت قرباغی اوس نوې سندرو ته راوتلی او سندرې وایي. غلام حضرت قرباغي وای چې په زیاتره سندریزو محفلونو کې ودونو بندرونو کې ورسخه خلق د پلار د سندرو غوښتنه کوي. امغه سندری چې په سیمه کې ډيري مشهوري وي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر له غلام حضرت قرباغي سره خبرې کړې دي ورغلې دي او داغه د خبرو په اړه باندې د راپور چمتو کړي.
دا افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي ژغ نه بلکې د هغه د قبر ترڅنګ د پکور کې راټوکېدل ژغ دی چې د خان قرباغي د سندرو مینه ور باندې ماتېږي. دا ژغ د چا دی چې وایي په ټولو سندریزو محفلونو ودونو او بانډارونو کې ورڅخه د خان قرباغي د سندرو فرمایش نه کیږي.
من غلام حضرت قرباغی ده د خان قرباغی زویم. موسیقی تقریبا یو شل کال به کیږي سوینه زه په دې برخه کې کار کوم، ځکه داخل ګودې ته مجبوره کړو. ستاسو خان قرباغی زمانی است، تاسو هیڅ شی نه دزده، تاسو باید د سیدی موسیقي رازمندۍ کوي. کوم باد ته ولارسم، لا کوم خپل ته ولارسم، دا چیرې پروګرام کو دی پلار سندری دی وای، هغه سندری ورته وایم.
غلام حضرت قرباغی وای چې په ټولو سندریزو بندارونو کې ورڅخه د پلار د سندرو فرمایشونه کیږي، نو شاعر، لیکوال او مسیل احسان الله احسان وای ځکه دا غشتنی ورڅخه کیږي چې په سندرو یې د پلار مینه ماتېږي. موسیقي او ژغې کټ مټ خان قرباغی ته ورته دي.
څومره چې د خان قرباغي سندرې مې اورېدلې دي او له غسر په څنګ کې اوس په ژوندۍ بڼه باندې غلام حضرت قرباغي د خان قرباغي زوی کله زوینم، نو بالکل ماته د غلام حضرت قرباغي غږ د خپل پلار خان قرباغي غوندې ښکاریږي. سندرې هم هغه لرغوني سندرې وایي او موسیقي کې هغه پردې، هغه سورونه چې په پخوانۍ موسیقي کې وو، هغه ډول سورونه او پردې پکې په موسیقي کې راولي.
لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان هم وای غلام حضرت قرباغی ځکه د خلکو خوشیږي چې نه یوازې ژغ او د موسیقي طرز خان قرباغی ته ورته دي، بلکې د خان قرباغی د سندرو پر رنگ سندري او ټپې وایي.
کوایو د خدای بخیلی خان قرباغی ټپو یو بیل انداز لرل، سندري بیل وی. کله چې موږ غلام حضرت ګورو یا د هغه سندری اورو، کټ مټ هماغه سندری وایي، هماغه ټپې وایي. مثلا یو ټپی دا وایي: که چا لونګ لیدلې نه وي، پیغله خوري که د لونګ بوی زینه. د هغه دغه سترغه مخ کې چانه وایي، خو دا ورسره ډېره سندرغاړو وویل، خو پاره کوم نه وایي لکه څنګه چې خان قرباغي ویلی وه. خو د زوی غلام حضرت که دغه ټپې دي او که د خان قرباغي نور سندرې دي، د په هماغه ډول باندې ویلی دي، بیخي ورته ورته ده. او دا سندرې بیخي هماغه رقم ویلی دي لکه څنګه چې د خدای بخیلی پلار ویلی وي.
خان قرباغی چې تر اوسنۍ ځوانانو په پخوانیو خلکو کې زیات محبوبیت لري او سپینجری کسان یې سندرې په شاو کوري، نو احسان الله احسان د یوې سندریزې شپې خاطره بیانوي او وایي خلک د غلام حضرت له سندرو سره هغومره مینه کوي چې حتی ورته ژاړي. وجه یې دا ده چې خان قرباغی وریادوي.
یو شی زه په خپله سترګو لیدلی حال درته وایم. یو څو ورځې مخکې په یو پروګرام کې خان قرباغي زوی غلام حضرت قرباغي کله سندره شروع کړه، یو دوه نفره مشران یعنی سپینګیری ما ولیدل چې هغوی زړل. شاید د خان قرباغي د وخت کومه خاطره به ورپه یاد شوي او یا به یعنی دا تفکیک یې بالکل څوک نسي کولای شي. دا اوس خان قرباغي دی چې څوک یې ونه ویني او که د هغو زوی ده.
د افغانستان مشهور ولسی سندرغاړی خان قرباغی یو پیړی وړاندې په 1990 کال کې د غزنی په قرباغ کې زیږیدلی وو. د شپېتو کلونو په عمر په 1950 کال کې په کابل کې ترور سوچي. وروسته مړی د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د ملاخیلو په کلي کې په خپل کور کې خاورو ته وسپارل سو. د خدای بخښلی خان قرباغی په کور کې د ده د زوی غلام حضرت قرباغی تر څنګ دوه لمسیان حبیب قرباغی او محمد گل قرباغی هم سندری بولی.
موسیقی
خان قرباغي د زوی غلام حضرت قرباغي پاړمو راپور اوریده چې خلق ترې په بیلابلو سندرو محفلونو کې د خپل پلار خان قرباغي د سندرو غوښتنه کوي. خان قرباغي د غزنی ولایت اوسیدونکو چې مشهور سندرغاړی او په سیمه کې د سندرو په ویلو کې ځانګړی نوم درلود. 2:30 شو اجمل ان به د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام کوي. له موږ سره پاتې شئ.
پاکستان نن یک شنبه په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیست. په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رډیو ته ویلي دوی به د ورځې 1.5 افغانانو ته اجرا کوي. سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي څو ویزې ترلاسه کړي. دا تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ول سرتیری وشل شوې. دا تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې بیګا نیمه شپه د خواجه بهاودین په لال گذر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتون پر پوستو بریدونه کړي. ول سپاتون والی وشل او څلور نورې ټپیان کړي دي. د مختلفو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین سفری د فایټ نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټرسبرګ مات کړ. ایران وایي د یوې تر روسیې او جلاغوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټ چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ شهرزاویر اظهار کړی او خپل اعتراض ورته اورولی. یوه نوې څېړنه ښیي چې په امریکا کې سږ کال د تیرو څلورو لسیزو په نسبت ډله ییزې وژنې زیاتې وې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو اس ای ټوډی ورځپاڼې او د امریکا د شمال ختیځ پوهنتون ارقام ښیي چې 2019 کال په اوړي کې د امریکا په بیلابیلو سیمو کې 140 مرګونه بریدونه شوي دي. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دې هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړي. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمېنه بغداد او جنوبي برخې یې ځپلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستی خبرونې ته هرکلی کوم. د یوې اونۍ څېړنې د یوې نوې څېړنې پر اساس په افغانستان کې ښوونځي ته لتلو د محرومو زده کوونکو له جملې 80% هغه نجونې دي او د هغو نجونو شمیر چې مکتب پرېږدي کال په کال د ډېرېدو په حال کې دی. په دغه څېړنه کې چې له 1,303 کسانو سره پکې خبرې شوې ښیي چې 80% نجونې د 15 کلنې عمر ته له رسیدو سره ښوونځی پرېږدي. این تحقیق که توسط نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان در 6 ولایت انجام شده نشان میده که فیصدی دختران باسواد در مقایسه با پسران 44% پایین تر است. در برنامه هفته شکست سکوت روی یافته های همین تحقیق با عبدالله غزنوی مسئول پروژه تحقیقاتی دسترسی دختران به مکاتب در نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان صحبت میکنیم. آقای غزنوی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از برنامه زیبای شما، برنامه شکست سکوت و همچنان تشکر از همکاران شما که ما را در این برنامه دعوت کردین. اما قسمی که گفتین، ما یک تحقیق داشتیم در سال 2013-98 در مورد دسترسی دختران، فرصت ها و چالش هایی که اینا با او روبرو هستن ما ایر انجام دادیم که چندی پیش، یک هفته پیش ایر رسما ما نشر کردیم. و قسمی که شما گفتین که فیصدی آمار ترک دختران از مکتب خصوصا از سن 15 الی 18 سالگی درست. بسیار به صورت فاجعه بارش به سطح بالایش قرار داره.
خب شما معلومات دادین در این مورد. یافته های شما تحقیق گفتیم که در 6 ولایت انجام شده. چرا تحقیق شما تنها سر 6 ولایت فوکس بوده؟ چرا ولایت بیشتر شامل از این تحقیق نساختین؟
معمولا به اساس اصول روش تحقیق ما یک میتود داریم، یک روش داریم به نام سمپلینگ یا نمونه گیری.
درست.
که ما از هر زون افغانستان از هر زون یک ولایت به عنوان نمونه ما گرفتیم که شامل قندهار میشه، شامل ننگرهار، بلخ، کابل، بدخشان و ولایت پروان میباشه. که این به نمونه گیری به معنی است که وقتی ما نتایج کلی را از این نمونه ما جمع آوری میکنیم ما نتیجه تحقیق میتونیم تعمیم بدیم بر تمامی ولایات. به معنی از این است که وقتی ما میفهمیم اگر یکی از عامل اساسی ترک دختران از مکتب موضوع امنیت میباشه به این معنی نیست که تنها در میشه شولایدی که ما تحقیق انجام داریم این عامل وجود داره. به این معنی است که امی عامل ترک مکتب امنیت که باعث ترک مکتب میشه در ولایت فرام وجود داره، در هرات هم موثر است، در ولایت بامیان هم موثر است، در هر جایی که نامنی وجود داره میتونه این امنیت باعث ترک دختر باشه.
این شش ولایت را که شما گفتین بیشتر این ولایت های البته شهرهای بزرگ است. خب در اینجا شما نسبتا تدابیر امنیتی بهتر و امکانات بهتر امنیتی داریم، چه فکر میکنین که ولایتی که شما سروی انجام ندادین وضعیت بدتر از این نخواهد بود؟
قسمی که در تحقیق در یافته های تحقیق ما نشان می دهد امنیت یک از عوامل اساسی است.
درست.
و تنها عامل نیست. در پهلوی امنیت بزرگترین آمار را که ما جمع آوری کردیم مسئله رسوم و عنانات ناپسند است.
درست.
و بعد از رسوم عنانات ناپسند خشونت های خانوادگی بزرگترین آمار را ثبت شده و بعد از او هم بعد از خشونت های خانوادگی آزار و اذیت دخترها در مسیر مکتب و همچنان در مکتب یک از عامل تعیین کننده است که دخترها به ما گفتند که ما به می دلیل مکتب ترک میکنیم. قسم شما گفتین دقیقاً این محدود به این ولایت ها نمیشه. ما شهرهای کلان به عنوان نمونه گرفتیم و وقتی ما به این برداشت میرسیم که در شهرهای کلان موضوع امنیت به این اندازه حاد میباشه که پرسنل امنیتی به سطح بالایش وجود داره، تدابیر امنیتی به صورت بالایش وجود داره، چی برسه به ای که ما مثلا شهرهای خورده در نظر بگیریم. مثلا ما در غزنی اگه در نظر بگیریم موضوع امنیت واقعا یک چالش بسیار کلانی برای دسترسی دختران به مکتب است و همچنان موارد دیگر مثلا فاصله راه ها به مکتب، نبودی مکتب و نبودی استادان مسلکی اوناز در مکتب که مثلا دخترها وقتی به سن بلوغ میرسن نمیشه که پیش استاد مرد درس بخونه. اینا هم از عامل تعیین کننده ترک دخترها از مکتب بود.
بله. عامل رقم شما گفتین که از 15 سالگی تا 18 سالگی بیشتر دخترها مکتب را ترک میکنن. عامل بزرگ دی بخش چی است که اینا بزرگ مکتب را ترک میکنن؟
بزرگترین عامل در یافته های تحقیق ما موضوع امنیت است که در حدود 48-49% موضوع امنیت تأثیر گذار برازی بوده که ما از کسایی که مکتب ترک کرده بودن پرسیدیم و اونا گفتن به خاطر ناامنی ما نمیتونیم به مکتب بریم. وقتی ما مثلا میبینیم که در انتحاری میشه و وقتی که ما مثلا میبینیم که در مسیر راه مکتب زد خورد میشه، وقت ما میبینیم که مثلا جدا از امنیت که مثلا به پلیس و انتحاری و به اینا سر و کار داره، مثلا امنیت محیطی یا مسئولیت هم اگه ما در نظر بگیریم اینا خودشان مسئول احساس نمیکردن که به مکتب بره. به او خاطر موضوع امنیت در صدر قرار داره که باعث ترک دخترها شده به مکتب.
خب شما از عنانات ناپسند هم یاد کردین، گفتین خب اغلبا دو وقت ما صحبت کردیم امروی دخترها اینا گفتن که خانواده هایشان مانی رفتن از اونا به مکتب میشه، اگرچه اینا شما به عامل ناامنی و مشارکت این تا جایی هم مردم به ایتن میتن و این موارد را البته حاضر هستن که خطر را بپذیرن. عنانات ناپسند چقدر باعث ازی شده که دخترها به مکتب نرن و آیا تا حال روحی مردم یا مردم به یاگان آماده نشدن با وجود از این آگاهی هایی که داده شده، با وجود از این که مردم ارزش تعلیم را البته درک کردن، چون باعث از این نشده که عنانات البته تغییر پیدا کنه و مردم آماده به این شود دخترانشان را تا پایان دوره تعلیم و تحصیلشان به ادامه تعلیم اجازه؟
بر اساس برداشت ما که من شخصا در این پروژه سهیم بودم و از سرویرهای ما امو نظرات مردم جمع آوری میکردیم، موضوع رسوم عنانات ناپسند یک موضوع اجتماعی است، چندین بودی است.
درست.
مستقیم به سطح درک بالای مردم ارتباط نداره. مثلا به وضعیت اقتصادی مردم ارتباط داره. عنانات ناپسند وقتی سطح اقتصادی خانواده پایین باشه، اونا دخترایشان که به سن بالاتر میشه وادار میکنن که بشینن کار کنن در خانه و حمایت کنه از فامیلشان. موضوع اقتصادی و جدا از او موضوع رسوم عنانات ناپسند وقتی دختر کلان میشه مثلا سن 15 الی 18 وقتی ارقام ما بالا میره که ترک میکنه، بستگی به این داره که مردم مسئول احساس نمیکنن دخترانشان که مثلا وقتی به سن بلوغ میرسن اجازه بده بره به مکتب. و اضافه از او ما در یافته های تحقیق خود به این مثلا پی بردیم که دختران اکثرا به کارهای خانواده، به کارهای داخل خانه مصروف هستن. به پسران اجازه میده که بره به مکتب، اما دختران موظف میسازن که از اطفال خردسنی که در خانه هستن از اونا حفظ و مراقبت و سرپرستی کنن. و موضوع آخرمی که مثلا امو رفتار و عملکردهای مردم که در از خیلی گذشته تا به حال مانده بین مردم یک قسم رسم شده، مسئله ناموسی.
بله.
که چطور ما اجازه بدیم که دختر ما وقتی به سن بلوغ رسید به اجتماع ظاهر شد، بین مردم بره یا پیش یک استاد مرد بره درس بخونه که بیگانه است. یعنی چند بودی از رسوم عنانات ناپسند بود و اضافه از او در تحقیق خود ما به وضاحت به این اشاره کردیم که مثلا مسئله سواد و سواد والدین دخترانی که مکتب ترک کرده یکی از عاملای دیگه تعیین کننده در بخش رسوم عنانات است. ما بررسی کردیم که عاملهایی که پدر مادرشان دخترایی که پدر مادرشان با سواد هستند آمار ترک دخترها در بینشان کمتر است.
درست.
اما فامیل هایی که با بی سواد است آمار ترک دخترها در بینشان بالاتر است. از این موضوع ما پی میبریم که مسئله سواد یک ارتباط تنگاتنگی به همی باز بودن فضای خانواده و صمیمیت خانوادگی و اجازه دادن دخترها به مکتب رفتن این هم تاثیر داره سر
شما. در تحقیق شما را من خواندم، در تحقیق شما در با دخترام صحبت شده، دخترایی که مکتب را ترک کردن و یا مشکلات رو بودن، کسایی که مکتب را ترک کرده واکنش از اونها چی بوده در رابطه به چی احساس داشتن؟ البته با این دیشان
ما از اونایی که پرسان کردیم زیادتر اکثر دخترها تقریبا ناامید بودن به چند دلیل. یکی حتی دخترایی که به مکتب بودن ما از اونها پرسان کردیم که چرا همسنفی تو که تو میشناسی دختر او چرا مکتب ترک کرد؟ او بیشتر به این سوال ما این قسمی جواب میداد که ترک نمیکرد میکرد یا نمیکرد. در آخر با یک سرنوشت ما روبرو بودیم و او که احتمال ای که ما به کانکور کامیاب شویم خیلی کم است. حتی اگر به کانکور هم کامیاب شویم بعد از اینکه ما از پنتون فارغ میشیم فرصت های شغلی خیلی کمتر بر ما نصیب میشه تا به پسرها. به این دلیل ما هرچقدر زحمت بکشیم خب بالاخره اگر چوه همی دلیل بوده که مثلا صنفی ما مکتب ترک کرده.
یک استدلال خانواده هم شاید کنن امرو یا فرزندانشان.
بله.
همی باشن.
بله. و دلیل دومه که ما از رفتیم سراغ دخترایی که مکتب ترک کرده بودن. بله. از صنفیشان اول پرسان کردیم بعد از دخترها پرسان کردیم. اونا بر ما گفتن که خب اکثرشان کسایی بودن که خصوصا به سن بلوغ رسیده بودن و شوهر کرده بودن. وقتی شوهر میکنه شوهرش دیگه اجازه نمیده که بره به مکتب. ای در ردیف دومی قرار داشت از دید دخترایی که مکتب ترک کرده، چون از این منطقه به دیگه منطقه میره و نیاز به سپارچه کردن داره و نیاز به انتقال اسناد درسیش داره از این مکتب به دیگه مکتب. و همچنان وقتی که عروسی میکنه امو مسئولیت های زندگی زیادتر سرشان تحمیل میشه که باید به اونا برسه تا یکی به مکتب بره. و این یک بسیار ارقام بالا را ما در بین از اونا یافتیم. و هم موضوعی که در به تعقیب و قرار داشتی بود که دخترها میگفتن که ما را از مکتب پدر ما یا برادر ما اجازه نداده که بریم، به خاطر از اینکه اطفال خردتر از اونا بوده که باید در خانه بشینه از اونا حفظ مراقبت کنه و پدر و مادرشون باید به مسائل اقتصادی زندگی برسن.
بسیار زیاد تشکر آقای خزدمی. خب ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک می‌سازم. شما میتونید شنونده عزیز با استفاده از شماره های تماس با ما به تماس شوین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از آقای خزدمی داشته باشین. شماره تماس با برنامه است 0700 82 27 55. شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو درون اوریدونکو زمزه شمیر تاست پختو اموان تاست که ولشی لدیش میروز خب استفاده لخبرونی سر عالی کیونی سی او لغزنی سی بچخه خبر لی پختنی مطرح کرده دشمیر خبرونی شمیری دی 0 و 2 و 5 5. خبرونی بلا شمیره ده 0 و 9 9 40 15 40. بله شنونده داریم، میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بله سلام علیکم. بله سلام قاری صاحب، میره بانی است از غاق رازی. بله میره بانی.
السلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم. علاوی رنگ تیل کارتون قابلی بون کن برانه نلمت. سلام علیکم.
علیکم سلام قاری صاحب، میره بانی.
تشکر و کم سموزو هم در تعلیم و تعلم خدا ارچه حق دی خبر داده چی پا فالستان که جیل دنجون و در تعلیم پیشدی و رسورا جا کال بکال لزیزی یو خدا خرافات و روازات و نارون دودون آگاهی ده بل نامی ده بل اقتصادی اقتصادی ده بل خشونت برای ایران ده دا خبره ده او بل ده عزت و آزار ده خلق ده واکن ساسو میلما شهره وطره ساسو میلما سین پرسنه ده ده فکر نکوی چه یو نامیل بیدا هم بی چه مسلکی استازانی هم مستدنجون ده تعلیم ده پاره او بل ده مکاتر سج حال تنجیلی و الوکان گرد که بکواری بلرون ده دنجون زلنه سرکی چه خپنجون واسی او بل پوستانه می داده چه کسیلی یعنی خالق سن مدرسه که واسه چه گوری چه آغار سر بادی ریسکی دیو دینی مدرسه که ده تکنولوژی دینسی پر لسکلنی معصومی مضمون جیری بانی وسو نچه مکافات و مجازات
ډیره مننه قرسم ژوندي و صحتمند انشاءالله تاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بله شنوندې دیگه داریم، میشنویم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدا مرا میشنوین؟ بله صدا شما را ما میشنوم، بفرمایین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله به برنامه خوش آمدین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بله مهربانی اوکی. بله استاز غگ رازی. بله چوگی هستی؟ بله 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 استاز غگ رازی مهربانی اوکی چوگی هستی لکومی چه خماری کنی ولی؟ بله استاز غگ رازی مهربانی اوکی استاز غگ لرو منگه مهربانی. بله متاسفانه دیگه زما غږ نه اوریده. خب دوی ته بیا راوګرځو که بیا ورسره اړیکه ونیوله. بله خو یو څه قرص پښتون از جوجان نو سوال داشتنه کې یو دو علت را خود از اینا گفتن که بیشتر دی اواخر شایعه بوده در بین مردم یکی می فقر اقتصادی بوده و دیگه هم از اذیت و آزار گفتن که باعث از شده که خانواده ها دل سرد شوند و حتی احساس خطر کنند در رابطه با فرزندانشان در مکاتب که شما هم بیشتر اشاره داشتین در این مورد. چقدر این باعث از این شده که خودم این کسایی که شما هم راشون صحبت کردین در لابلای تحقیقتان اینا همی دو عامل را چقدر با یاد کردن خانواده ها چی میگفتن به شما چون شما با والدین شاگردان صحبت کردین اونا حراسشان از چی بودن چرا گفتن فرزندانشان از مکتب بیرون کردن دخترانشان رو بتن؟
تشکر شنونده ما قاری صاحب. دقیقا چیزی که اونا اشاره داشتن ما در راپور تحقیقی خود ما هم یافتیم موضوع نبود استادان مسلکی در مکاتب. نبود استادان مسلکی زنان در مکاتب بسیاری از دخترانی که مکتب ترک کرده بودن گفتن ما در وقت به دوران لیسه می رسیم، از دوران ابتدایی به دوران لیسه می رسیم، ما استاد زن مسلکی نداریم که در مکتب ما درس بده. استادانی که در اون مکاتب درس میده اکثرا کسایی هستند که از صنف 12 خودشان فارغ شده یا هم فارغ نشده. استادایی هستند که مثلا به علوم دینی یک ذره تسلط دارن و اونا آمدن مضامین ساینسی را تدریس میکنن که از این موضوع اشاره کردن. و موضوع آزار و اذیت. آزار و اذیت بله ما در ساحه تحت پوشش خود در جایی که تحقیق کردیم پاسخ دهنده های ما بر ما این موضوع را صریحا اعلان کردن که ما در مسیر را احساس مسئولیت نمی کنیم.
درست.
وقتی ما از خانه تا به مکتب میریم خصوصا در شهرهای کلان که مثلا آدم های بیگانه خیلی زیاد است، در شهرهای خرد در قریه یک قسم ارتباطی ارگانیکی بین خانواده ها خیلی زیاد هستن، یک دیگه شانو میشناسن. موضوع آزار و اذیت به اون سطح بالای بالا مطرح نیست. اما در شهر کلان که بیگانه ها خیلی زیاد هستن دخترها احساس مسئولیت نمی کنند تا یکی به مکتب برن و به این موضوع درست است اشاره کردن. موضوع فقر اقتصادی ما قبلا اشاره کردم که والدین و اونا دخترانشان میگفتن که شما به کارهای خانه زیادتر برسین، ما بریم به کارهای اقتصادی خانواده میرسیم، شما از اطفال سرپرستی کنین، بچه ها بره درس بخونه. به تایید گفته های قاری صاحب این هر سه موضوع از جمله سوالاتی بود که ما از پاسخ دهنده های ما از اونا پرسان میکردیم و اونا هم به ارقام خیلی بالا اونا تایید میکردن. اما موضوع امنیت و رسوم عنانات در سطح بسیار بالایش قرار داشت.
شرایط از اینا یا پیشنهاد اینا به خاطر برگشت به دوام تعلیم البته چی بوده اگر شما پیشنهاد کردین؟ چون قاری صاحب یک مورد را اشاره کردن گفتن که بعضا صنوف مشترک درس بین دخترها و پسران باعث از شده که خانواده البته دل سرچان و نگذارن دخترانشان و مکتب بره. چی گفتن دختران و عزیزی نایم شکایت داشتن؟
دقیقا در مجموع پاسخ دهنده های ما بر ما میگفتن زیادتر دل سرد بودن.
بله.
یعنی به این جواب ما به این یکی از سوالات ما می بود که مثلا چطور میشه که شما دوباره به مکتب برگردین. اونا بر ما میگفتن که بسیار به صورت دلسرد اگر زمین مساعد شود به ما بر میگردیم. وقتی ما بیشتر کنجکاو میکردیم که منظور شما از زمین مساعد ساختن چی هست، اکثریتشان میگفت اگر فامیل ما اجازه بده، اگر پدر ما اجازه بده یا برادر ما اجازه بده، ما میرم به مکتب. اما اکثریت دیگهشان بر ما میگفتن که نه نمیشه. حال به خاطر ما فاصله گرفتیم، 2 سال 3 سال شده ما مکتب نرفتیم. کسایی که در ردیف ما قرار داره اونا خیلی پیش رفتن، ما سن ما کلان شده. اگر ما بریم بین دخترای خرد یا کسایی که به سن خرد قرار داره بین اونا بشینیم، ما احساس راحتی نمی کنیم، یعنی میشرمیم. دقیقا به این سوال ها اینطوری جواب میدادن.
در مورد از اینکه ترک مکتب، خوب وقت یک دختر از سن 15 سالگی تا 18 سالگی اینا مکتب را ترک میکنن، بعدا شما باز گفتین که بعضی از اینا میرن ازدواج میکنن و بعضشون به رستگی به خانواده، چی فکر میکنین که این سن دقیقا سن هست که اینا رستگی کنن به یک فامیل بزرگ و یا اینا تن به ازدواج یک مسئولیت بسیار کلان بدن؟
در پیشنهاد تحقیق ما همی بود که ما باید مانع ازدواج دختران زیر سن شویم.
درست.
اما بله، به حساب به یافته های ما دخترانی که مثلا سن 15 17 18 به سن بلوغ میرسن، اولی که اونا راحت نیستن در اجتماع، مثلا در اجتماع سنتی.
درست.
که بین مردم ظاهر شوه، و دومی که از لحاظ باید در خانه باشن و به سنی هستن که مسئولیت بگیره از اطفال خردتر سرپرستی کنه. و علاوه بر از این مشکلات دیگه ای که مثلا ما گفتیم دسترسی به مکاتب، فاصله زیادی بین مکتب تا خانه را، این هم یک از عوامل تعیین کننده بود. چون دخترایی که زیر سن هستن، مثلا تا سن متوسطه میخوانن، اونا از لحاظ سنی به او مرحله ای نیستن که والدینشان نگران باشه که کدام آسیبی متوجه زنا نباشه. اما وقتی که به سن بالاتر میرسن دقیقا اونا نگران میشن.
درست. آقای غزنی، ما میخوایم که بیرون تر از زمینه چی مسلکی شما برم، حس شما چی بوده وقتی جزایر شدین؟ آینده از این دخترها را چه قسم میبینین؟ فکر نمیکنین خیلی دشوار است وقتی یک کس از یک محیط تعلیمی و تحصیلی بیرون میشه و میره یک آینده مبهم را انتخاب میکنن؟
واقعا وضعیت نگران کننده است، چون آماری کسای دخترایی که مکتب ترک میکنه به سطح بالایش قرار داره، حدود 60%، یعنی نسبت بالاتر است. و بی‌سواد بودن به معنی که یک به یک معنا به عنوان ناتوانی است، ناتوانی ذهنی، نه نه ناتوانی جسمی.
درست.
اگر ما این دو تا را مقایسه کنیم، ناتوانی ذهنی و ناتوانی جسمی، ایره بهترتر میتونیم درک کنیم که وقتی یک نفر ناتوانی جسمی است یا لنگه است یا نمیشنوه چقدر مشکل است. اما به همی به مقایسه همی وقتی دخترانی که مثلا سواد ندارن، در یک جای میره آدرسش پیدا نمیتونه، یک چیز را خونده نمیتونه، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی زیاد محدود میشن.
و کسایی که به ازدواج مجبور ساخته شدن در این سنین و بعد تشکیل خانواده میتن، بیشتر به اینا مشکل تر میشه.
و اونا مشکل تر میشه به خاطر وقتی ما در یافته های تحقیق خود اشاره کردیم که والدینی که با سواد است زندگی مرفه تر و سطح ترک دخترها در بین از اونا کم تر است. و اینایی که مثلا زیر سن ازدواج میکنه و از مکتب باز میمانه، به معنی ای است که این برای نسل بعدیش روی اطفالش هم تاثیر داره، تاثیر مستقیم به مو سرنوشتی که والدینشون روبرو میشن و مو سرنوشت اطفالش بعد از هم روبرو میشه، یعنی نمیتونه زندگی خوبتری برشان تصور کنه.
بله. یک مورد را که در آغاز ما سرش صحبت کردیم در مورد علت اقتصادی مشکل که بیشتر شما گفتیم که 60% کسایی که از مکتب محروم شدن و کشته شدن اینا دخترها هستن، اما خانواده ها در این مورد 40% شباز پسرها تشکیل میدن. فکر نمی کنین کمی علت اقتصادی را که اینا دلیل میارن بسیار یک دلیل ضعیف نیست از سوی خانواده ها؟ چون وقتی کس با پسر خود پیسه داره که روان کنه به مکتب و بالاش مصرف کنه بالای دختانی، این فکر نمی کنین که علت ناشی از مو فکر تبعیض‌آمیز هست در نزد خانواده ها که دیدگاه دوگانه دارن نزد بچه و دختره؟
به نفس خودش دقیق است.
بله.
چون ما گفتم موضوع رسوم عنانات ناپسند یا موضوع فقر اقتصادی که در خانواده وجود داره،
بله،
این تنها به تنهای خودش همی تو به وجود نامده.
بله.
عوامل اجتماعی دیگه در پهلوی فقر اقتصادی وجود داشته.
درست.
که باعث شده دخترها زیادتر محدود شود و همو تبعیض جنسیتی که فامیلا فکر میکنن، فکر میکنن به نفع دخترایشان است.
درست.
که اگه دخترا بیرون نره صدما نمیبینه. اگه دخترا مثلا به مکتب خب به فکر نمیکنن که چقدر پس میمونه، به فکر میکنن اگه مکتب نره مسونتر میباشه و اونا فکر میکنن به نفع دخترایش است، در حالی که اون نیست. مثلا ما تنها موضوع فقر اقتصادی را اگه در نظر بگیریم خیلی خوبتر میباشه که بچه‌ها در خانه بشینه کار کنه، توان فیزیکی بیشتری داره.
درست.
چون میتونه درآمد بیشتری بر خانواده‌شون کمایی کنه و دخترها بره به مکتب چون توانایی فیزیکی کمتری داره در مقایسه، چون دو خصوصا در ولایاتی که مثلا بیشتر کار زراعت و کار شاقه میباشه. اما والدین به این فکر نمیکنن، به این فکر میکنن که خب سرشان در پهلویشان میمونه بعد از تا سالهای سال و اونا اگه به مکتب بره یک حمایه اقتصادی در دراز مدت پیش از اونا میباشه.
درست.
اما دخترایشان خب بعد از اینکه مثلا به سن بلوغ میرسه ازدواج میکنه، از این خانواده به جای دیگه میره. به برداشت ما به این فکر رسیدیم که اکثرت والدین با اینطوری ذهنیت برخورد میکنم.
در مورد خب این سروی یا می تحقیق شما در به نحوه یک تحقیق از اجتماع هم است در افغانستان، چون شما گفتین که بیشتر خانواده نگرانی ازی دارن که وقت دخترشان میره به مکتب مسیر را به اینا جامعه برای اینا محفوظ نیسته، یعنی این تو هست که در مجموع هم ذهنیت در جامعه مطالعه تغییر نکرده، با وجود ازی که در 18 سال گذشته کار صورت گرفت به خاطر آگاهی آمه، به خاطر روشن شدن اذهان آمه در این رابطه و به خاطر اهمیت هایی که تحصیل و تعلیم دخترها داره، چی فکر میکنین مردم تا بالده به میتو یک تغییر آماده نشدن؟
به این معنی نیست که وقت ما 60% میگیم دخترها ترک کرده، کارهای چند دهه قبل موثر نبوده.
درست.
به این بود دیگهش ما فکر کنیم وقت 40% دیگه در ارقام ما وجود نداره، یعنی از 100% ما به 60% رسیدیم، به معنی این است که کارهای ما نتیجه داده. و پیشنهاد ما در یافته های تحقیق می است که کارهای ما را ادامه بدیم.
بله.
همراه والدین، همراه شوراها، همراه وکلای گذر، همراه متنفذین منطقه با اونا کار کنیم، ذهنیت بدیم و با اونا زیادتر مثلا از طریق ملا امامان این منطقه از بود اسلامی قضیه. یک شنونده ما سوال کردن که مثلا چطور از دخترها به موضوعات دینی زیادتر بپردازن، این دقیق است، ما موضوعات دینی را در نصاب درسی ما داریم در دوران مکتب و این خوب است که بسیار به صورت چشمگیرترش بیشتر در نصاب شامل شود، تا یک مثلا دخترها مضامین ساینسی را ترک کنن برای یک مضامین دینی را جداگانه بخونن. نه، ما در ترکیب هر دویش پیشنهاد میکنیم مضامین دینی.
در مورد می مشاقه را که شما گفتین، میرویس بلخی وزیر صاحب معارف هم در جریان می برنامه که شما یافته های تحقیقتان ایران میکردیم نگفتن که ظرفیت های منابع بلقی وجود داره که ما بتانیم خانواده ها و دخترها را تشویق بهی کنیم که به ادامه تعلیم و تحصیل بپردازن. در جریان تحقیق، انجام تحقیق، شما چی تو منابع و یا عوامل بلقی را یافتین که بتانه باعث ازی شو اگه در آینده ها باعث تشویق خانواده ها شود تا دخترهاشان به مکتب بانن و تا لازم و عوامل استفاده یا منابع استفاده نشدن؟
دقیقا وزیر صاحب محترم اشاره داشتن و ما در جریان یافته های خود سوال مستقیم از پاسخ دهنده های ما نداشتیم به این مورد. اما برداشت ما از جریان تحقیقی است که هیچ یک از والدین به ضرر اطفالش فکر نمیکنه، به ضرر دخترش فکر نمیکنه، بالقوه اونا آمادگی را دارن که اگر شرایط مساعد شوه دوباره دخترهایشان به مکتب روان کنن. در مکاتب ما یافتیم مثلا در ولایت بدخشان به ما اکثریت پاسخ دهنده ما پیشنهاد میکرد که اگر برنامه غذایی WFP دوباره روی دست گرفته شود، ما میتونیم که مثلا یک برنامه تشویقی است، دخترای ما تشویق میکنه که بره به مکتب. و همچنان برنامه یونیسف اگر دوباره اثر گرفته شود که کتاب و قرطاسیه و اینا توزیع میکرد به دسترس ما باشه، ما میتونیم دخترای ما را اجازه بدیم بریم به مکتب. اما اگه چیزا نباشه، در اکثر جاها ما باید به خاطر داشته باشیم که خانواده توانایی پرداختن خرید کتاب و قرطاسیه را به اطفالشان ندارن.
بله.
و این ظرفیت بالقوه در والدین وجود داشت که وزیر صاحب هم اشاره داشتن که اونا خوشبین هستن به این موضوع که دخترشون بره به مکتب.
درست.
اما اگه زمین هم مساعد شد.
در مورد نقش علما شما گفتین نشقه اینا از امو جایگاهشان استفاده کردن به خاطر تشویق خانواده ها، و که در تحقیق شما هم از اونا صحبت کردین که اینا چی تعهدی دارن در برابر جامعه به خاطر تشویق کردن خانواده ها و همچنان دخترها و همچنان و آماده کردن ذهنیت جامعه به خاطر پذیرفتن تعلیم و تحصیل مساوی به دخترها و پسرها.
ملای ماما و روحانیون در مناطق مختلف از چهره های بسیار تاثیرگذار روی ذهنیت مردم می باشد و اکثرا نظر اونا عرف و عنانات مردم تشکیل می دهد و نظر اونا به احترام دیده می شود و ما به احترام می بینیم و اینا تاثیر داره سر روی ذهنیت مردم. ما مستقیما امرای روحانیان جمع می کاری صاحب پوشش ما نبودن، ولی به باور ما در جاهایی که ما کار کردیم خصوصا در ولایت بلخ، در ولسوالی چارکند و خلم، روحانیون نقش بسیار تأثیر کننده سر ازی داره که مثلا ذهنیت مردم تغییر بده و موضوع تعلیم و تربیه را از لحاظ دینی به مردم وضاحت بده و روشن بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای غزنوی از اشتراک شما در برنامه.
شما مثلا
شنونده عزیز برنامه شکست سکوت.